دا په حقیقت کې هم دا معنا لري.
ډېر مشهور صاحب سلامت
په ډېرې بخښنې سره جدي خواهش کوم دا چې دې ته توجه وشي. او بل جنبندي په خلاصه کومه
وخت نشو پاته. ډېره زیاته مننه استاد صافی محترم رحم الله صافی د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد د افغانستان بانک د ارتباطاتو او اسنادو رئیس ښاغلی ایمل عاشور او د صرافانو د اتحادیې ویندوی حاجی صاحب زیرک له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو منندوی او هیله لرو چې د دې خبرونې دوهمه برخه به هم واوري. خو اوس د خبرونو نوبت دی، ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازي او پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت کړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 208 تنه وکیلان حاضر وو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته 130 وکیلانو د رد رای ورکړې. د فواید امیه وزیر محمود بلیغ ته 140 او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ته 140 وکیلانو د رد رای او درې واړ سلب صلاحیت شول. د وزیران د انکشافي بودیجې د کم مصرف په خاطر استیزا او سلب صلاحیت شول. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه محکمه کې د لوی سرنوالي د یو پخواني پوځي سرنوال او د عزیزی بانک د تورن کارکونکو د اختلاس دوسی وسیړل شوې. دغه سرنوال عبدالحی نومیږي او د 50,000 افغانۍ پر رشوت اخیستو باندې تورن دی. د عبدالحی مدافع وکیل خپل موکل ته د عدالت غوښتلو په خاطر د زیات وخت غوښتنه وکړه. په دغه علني محکمه کې د کندهار ولایت د عزیزی بانک د مشتریانو د خدمتونو د امیر فرید احمد دوسیه چې د 150,000 امریکایي ډالرو په اختلاس تورن دی هم وسیړل شو. د لتیرو کلونو را پدې خو لومړی ځل دی چې د عدلي او قضایي ارګان یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د فراه والی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ایزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کیږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
په ایران کې کورونه دي، دوی راځي تخریب لپاره افغانستان ته. د طالبانو دغه وروستۍ جګړه هغه څه چې دوی استعمال کړو سلاح او هغه مهمات دا کاملا سوال برانګیز دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو په فرا کې خپل فعالیتونه زیات کړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازي او پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د پاکستان اکسپرس ټریبون ورسپانې دا خبر نن د افغان طالبانو د یو جګپوړي قومندان په حواله ورکړی. دغه ورسپانې همدارنګه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د طالبانو له استازي غوښتي له افغان حکومت سره خبري وکړي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
د سلام پر وړاندې کول سره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیله ښودلې چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په نږدې راتلونکي کې ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې په هغې مرکې کې کړې چې وال سټریټ جورنال نن خبره کړه. ترامپ ویلي چې له پوتین څخه یې د په وینا یو عالي لیک ترلاسه کړی دی. د دې اشاره د نومبر پر 9 نیټه د روسیې د ولسمشر لخوا د مبارکۍ هغه پیغام ته و چې په هغه کې پوتین هیله ښودلې وه چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو لپاره داسې کار باید وسي چې د پرمختیا لپاره یو ثابت مسیر وي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د امریکا ټلویزیوني چینل سی این این ته پرون وویل چې پوتین او ترامپ دواړه عملګرا دي. دوی په حقیقت کې دوی دواړه ډیر عملګر اشکاری د دوی دواړو اساسي هدف د ملي ګټو خوندیتوب دی. موږ اوریدلی چې ښاغلی ټرمپ په قاطعیت سره د امریکا ملي منافع ته لومړیتوب ورکوي او ولسمشر پوتین هم همدا ډول دی. همدا اعلان پوتین هم کړی دی، خو په همدې حال کې دوی دواړو د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د ښو اړیکو پاللو لپاره چمتووالی ښودلی دی، چې دا زما په نظر ډیر ښه او ډیر مثبت فرصت دی. پسکوف په عین حال کې زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات هم شته چې دواړه مشران کولی سي د ټینګې سیاسي ارادې او خبرو له لارې دغه اختلافات حل کړي. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکل کېدو په وړاندې مظاهرو درېمه شپه هم دوام وکړ، خو دا ځل په خپله ټرمپ د هغوی دا اقدام د وطن دوستۍ په نوم وستایه. زرګونو کسانو په میامی، اتلانتا، فلادلفیا، نیویارک، سان فرانسیسکو، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې په لاریونونو کې برخه واخیستله او د کډوالۍ، مسلمانانو او ښځو په برخه کې د ټرمپ د لانجمنو ویناو له کبله غوسه وښودله. په پورتلند کې د راپورونو له مخې یو کس د لاریون پر مهال وویشتل سو. د پیښې څرنګوالی او دا چې دا کس څومره خوښ سوی معلوم نه دی. په میامی کې زرګونه فعالان ښار ته راوتلي او څو سوه تنه یې په یوې لویې لارې کې د ترافیک پر مخ لاره تړلې ده. په نیویارک کې 1200 مظاهرچیان په څو میدانونو او څلور لارو کې راټول سوي دي او د ټرمپ ضد شعارونه ورکوي. ډونالد ټرمپ چې په لومړي سر کې دغه اعتراضونه غندلي وه، اوس یې خپل الفاظ بدل کړي او د مظاهرچیانو ستاینه کړې ده. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا چې زموږ یوې کوچنۍ ډلې تېره شپه زموږ د هیواد سره خپله مینه وښوده، موږ باید ټول سره یو ځای سو او په هغو وویاړو. په همدې حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پنس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پنس او د ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکوي. ټرمپ پرونده هم وویل چې له خپلو درې اولادونو جونیئر ټرمپ، ایریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپل زوم جاریډ کوشنر څخه غوښتي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی دی چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. او د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونه زره مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر پارک ګیون های د استعفا غوښتنه کوي. د پولیسو د اټکل مخې شاوخوا 1,000 کسانو نن په دغو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د مظاهرې پر ولسمشري د هغو اعتراضونو یوه وروستۍ بېلګه ده چې پارک تورنوي چې په حکومتي پرېکړو کې یې د یو شخصي دوست مداخلې ته اجازه ورکړې ده. د دې ملګري شان سونسیل تورنه ده چې د ولسمشري پر مټ یې لسګونه میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. څارنوالان به د نومبر تر 6مې نېټې پورې د شای په وړاندې د تورنو دوسیه پرانیزي. دا احتمال هم شته چې دا څېړنې په خپله ولسمشري ته هم ورسېږي. پارک تېره اونۍ په یوه تلویزیوني وینا کې له دې کبله بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د دې د ملګري د کړنو د پلټنې پر مهال به هر ډول همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اسمان شین اټکل کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به ګردیز او بامیان تر ټولو ساړه ښارونه وي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 18 منفی 2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 18 منفی 1، په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 18 اټکل شوی ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 18.2، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25.3 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 18.4 شودل شوی ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 20.4 ده او په غزنی کې هم هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 18.1 درجه شودل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت سارونه او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د دې ساعت په خبرونه کې په یو بل موضوع بحث کوو، دا چې د دولت د کابینې غړي ولې انکشافي بودیجه نشي مصرفولی. هر کال په دې اړه جنجالونه وي او ولسي جرګه خصوصا ځینې وزیران ورکواړي او لکه نن چې سلب اعتماد خل سلب اعتماد کوي هم نن ولسی جرګې درې وزیران په دې خاطر سلب اعتماد خل چې په سلو کې اویا انکشافي بودیجه یې نه و مصرف کړي. تیرونه د افغانستان د تفتیش عالی ادارې وویل په تیر مالی کال کې وزارتونو د 1.5 پروژو لپاره اصلا د پیسو غوښتنه ونه کړه. ولسمشر غنی تیرونه د مشانو جرګې له غړو سره په کتنه کې وویل دا اعتراف باید وکړو چې وزارتونه د بودیجې د مشروع مصرف ظرفیت نه لري. زموږ 15 سلنه هیوادوال وژوي دکیشي او له وډیر څخه تر 15 پته سلنه غذایی مسؤلیت نه لري. نو په دغه حالت کې په معقول ډول د بودیجې نه مصرفول یوازې بې کفایتي نه بلکې ګناه هم ده. د مشانو جرګې له غړو غوښتل چې د بودیجې د معقول مصرف او د مؤثرو خدماتو د وړاندې کولو لپاره په ادارو کې د حکومت د اساسي اصلاحاتو ټینګ ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی بیا تیر شپه د ولسی جرګې یو شمېر غړو ته وویل چې د بودیجې د مصرف لویه ستونزه د هغې د مصرف په وخت کې ده او لشتر لشه سل هیوادونه د بودیجې په مصرف کې ستونزې لري چې د هغو په منځ کې شاوخوا شلې د بودیجې ستونزه حل کړي ده. موږ په دې خبرونه کې د وزیرانو له لوري د بودیجې د نه مصرف کېدو په عواملو له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو.
بله، مهمانای محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم دکتر سید محمد تینگار استاد فاکولتی اقتصاد پانتون کابل و همچنان از طریق تلفن یک چند لحظه با دکتر انوارالله قهری رئیس جبهه نوین هم کوشش میکنیم صحبت بکنیم.
بله، اول پشتنه در نظر سیب لکه سنگه چی موده خبرونی دی موضوع عنوان هم دی ولی وزیران انکشافی بودیجه نشی مصرف ولی دی امو خلکو په نظر دا خبر ډیره حیرانون کیده و چې پیسې در سره وی نو کارونه هم پرمانه دي څنګه مصرف ولی نشی. شاید یو عادی سړی وای ما ته را وسپاره چې زی مصرف کوم په یو ورځ کې به ټول بودیجه درته مصرف کوم، لیکن حتما ځینې تخنیکی مسائل شته پدې کې
وای که بیل که خانه ما خراب شم فکرینی
نو لمړی به د پانتون له استاد شغله رحیم الله صافی څخه د دوی نظر و پښتو چې اصلي مشکل په څه کې دی؟ د بودی انکشافي بودیجې وزیران ولې نشي مصرف ولې
په سر کې زه باید دغه تاسو ورته اشاره وکول چې خلکو سره به دا سوال وي په ډیره ساده موضوع باندې دغه موضوع تعریفوم. د انکشافي بودیجې نه مصرف ټولو اوریدونکو ته نه مصرف په دې معنی ده چې یو مامور سهار راغلی دی تر مازیګر په دفتر کې وخت تیر کړی دی خپل چای څکلی دی او تلی دی د ملت لپاره هیڅ نه دی کړی. اغه وخت مامور مؤثر واقع کیدای شي چې انکشافي بودیجه مصرف کی او عامه خدمتونه خلکو ته ارایه شي. دا په دې معنی ده رازو دي ته چې ولی نه مصرفيږي. زما په نظر باندې څلورم د دلایل موجود دي. یو دلیل دا ده چې دغه تدارکاتي او قانوني مشکلات د پروسو چې تدارکاتي د تسلسل چې دی یا پروسی چې دی دا یو ډیر وخت او طولانی پروسیجر لري او قانوني مشکلات لري. دومه خبره په ادارو کې په وزارتونو کې هغه څنګه چې مناسبه ده هغه سی وړ ظرفیت نشته. دریمه موضوع هغه عمده امنیتی
ستونزه. بخشه عمده دی ظرفیت مثلا که اوسه توضیح که ممکن دیرو خلکو لپاره دا سوال وی چې له ظرفیت نه منظور چی شی دی؟
ټولو ترازمه بحث پی کوم. دریمه موضوع امنیتی ستونزه د ټولو نه ډیره خطرناکه هغه اداري فساد. دغه څلور عمده دلایل دي زما په نظر چې دا عمده هغه دي شاخصونه تشکیلې د بودیجې د نه مصرف. د ظرفیت معنی دا په دې معنی ده چې ګوري زه یو ساده مثال ورکم. کومه یو بودیجې اختصاصو دی یو ځای د جوړیدلو لپاره مونږ یو تعمیر جوړو یا یو سرک جوړو یا مثلا کراشو معرف ته په نصاب باندې دا مصرفو. ظرفیت دلته څه معنی ده؟ په دې معنی ده چې د سرک دقیق برآورد مونږ نه لرو، مونږ ظرفیت کې مشکل لرو. انجینران مو هغه شکل باندې چې باید وي اسې موجود نه دي. مثلا د معرف په حساب کې د مصارفو که نصاب تراشو یا په یو بل اړخ کې هغه تاغه ظرفیت وجود نه لري چې خلق پوه شي چې د مسایلو دقیقه څېړنه وکړي، د مصرف ځای وپیژني، په کوم ځای کې مصرف شي، څنګه مصرف شي، د مصرف هغه لارې څه وي. دغه ټول موارد دي. زمونږ د نه ظرفیت معنا خبري معنا دا ده
تاسو تر مثال پوری مثلا یو شوانځای دی څلور کوټې لري دا څلور کوټې په یو لک افغانۍ مثلا جوړی شي مثلا نو تر اوسه پورې په هیواد کې زرګونو ښوونځي جوړ شوي دي مثالونه شته نو اوس بیرته برآورده څه ضرورت دی معلومه ده چې یو ښوونځی په څو تمامیږي چې څو خونی ولري په څو تمامیږي نو کله چې داسې مثالونه هم وي ماډلونه هم وي بیا نو د دوی لپاره د داسې ظرفیتونو ایجادول چې هغه برآورد وکولی شي هیڅ فکر کوم چې دا مسله به ډیره مطرح نه وي
سروان صاحب که زه دغه خبره نور هم مفصله کمه اصل کې ګوري تدارکاتی تسلسل خو پکار دی ماډل موجود دی مصرف شوی دی هغه نمونه موجوده ده د تدارکاتی پروسې د تکمیل لپاره موږ ظرفیت وجود نه لرو چې هغه ته څوک وي چې دغه تدارکاتی پروسه تکمیل کړي د هر غل لپاره دولتي پروسیجرونه خو لاچار موږ دوسیې لرو قوانین لرو د کاغذونو راشه درشه لرو د ایمیلونو لیګل و را لیګل دي دغه ټول لپاره چې دغه تدارکاتی پروسه زر تکمیله شي پر وخت تکمیله شي پر وخت دغه پیسې مصرف شي دغه ظرفیت په دوایرو کې زما په نظر موجود نه دی یوې عادي موضوع لپاره په افتو په میاشتو باندې یو دوسیه چې هغه باید ماغه یو انکشافي کار صورت ونیسي هغه دوسیه هم دغه د میزونو په سر پاتې کیږي په الماریو کې پاتې کیږي ترڅو چې دغه سی وړ خلک وي چې هغه پسې وګرځيږي دغه احساس ولري دغه ظرفیت پکې موجود وي د دغه توانایي ولري چې دغه په ښه شکل سره په مؤثر شکل سره په خپل وخت کې تکمیل کړي دغه شی وجود نه لري
تشکر خب محترم ډاکټر سید محمد تینګار استاد فاکولټی اقتصاد پوهنتون کابل هم در خط تلفون با ما هستند خوش آمدین تینګار صاحب
ژوندی وسی مهربانی
بله صاحب چرا وزیر صاحبا یا وزارت خانه ها بودجه را صاحب مصرف کرده نمیتونه نظر شما در مورد چی است
دلایل مختلفی وجود دارن دلایل زیادی یکی که قبلا هم برشن اشاره شده ظرفیت های معین در اینجا وجود ندارن همین ظرفیت ها بسیار پایین است در وزارت خانه ها دوم مشکلش هم پروسیجر های پیچیده و مغلق تدارکاتی افغانستان است سوم پساد گسترده اداری هستن که نمی بازی پروژه ها را که اصلا حرکینی مربوطه وقتی مفادش نباشه و نمور روی دست نمی گرن تا ایکی جیب هایشن کر نشه و پروژه ها را اصلا آغاز نمی کنه چهارم امی وعده هایی که دونرها میتا و نمو وعده های خود عملی نمی کنن و یا یکی پولی که در اختیار دولت افغانستان باید بگذارن و نمو را تاخیر زمانی در او میایه بسار و اینمی کلی عوامل دست به دست هم داده و بالاخره بوده خانه ها بودجه خود
استاد تینگر لیکن پر ایوان مورد که چیتاسی ویسی دونران پیسی پخبل وقت نور کوی مثلا دی افغانستان دی تفتیش عالی داره وی پتیر کال کی پتیر مالی کال کی وزارتونو د یو سلو اته پنځوس پروژو لپاره اصلا له دوی څخه اصلا د مالی له وزارت څخه د پیسو غوښتنه نه ده کړې یعنی دوی اصلا ورته آماده نه ول چې دا پروژې اجرا کړي
وزارت مالی ورته آماده نه ول
نه وزارتونه آماده نه ول یعنی پروژې منظور شوی وي لیکن وزارتونه اصلا د پروژو د اجرا لپاره د پیسو تقاضا و نه کړه معنی دا ده چې پیسې وی یعنی د هغه خبره چې تاسو مخکې ویل چې دونران یا مرستندوی هیوادونو په خپل وخت پیسې نه دی ورکړي یا پیسې نه دی ورکړي هغه مسله هم لدې مالی میږي چې ډېر مطرح نه ده په خپل وزارتونو دا ظرفیت نه درلود چې پروژې اجرا کړي
نه زه بالکل په دې اند مې چې نه یوازې یعنی خاطر مشکل نه دی هم وزارتونه هم آمدنه دي د کاري ظرفیت پکې موجود نه دی او هم دونران په خپل وخت باندې کله ناکله چې په برخه کې دوی پیسې لګوي په یو جزئي بهانه باندې هم کېدای شي ځان تر شا کې او یا په خپل وخت او زمان هغوی ته پیسې ورنه کړي دا هم دلیل کېدای شي مغلق او پیچیده پروسیجرونه دا بل دلیل کېدای شي ګسترده فساد اداري دا بل دلیل کېدای شي دغه د زموږ خپله داخلي بیوروکراسي دا بل دلیل کېدای شي یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې وزیران یا خپله وزارتخانې دوی بودجه نشي مصرفولی
بله شب سلامت باشید.
تشکر آقای ساروان. حال بیاین به مراجعه کنیم به یک شخص بسیار با تجربه که خودشان در چندین وزارتخانه بودن، منظورم دکتر انوارلق احدی، رئیس جبهه نوین که سابق در وزارتخانه تجارت بودن، خوب کلگی میشناسن. احدی صاحب خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر، سلامت باشید.
بله، یک دو سوال یا سه سوال از شما داریم. او ایست که چرا صاحب وزارتخانه ها همی بودجه خود مصرف نمیتونه؟ از نقطه نظر تکنیکی اگر جوابتین باز، سوال دوم از نقطه نظر سیاسی خواهد بود.
خب، از لحاظ تکنیکی اکثرا پروژه های انکشافی وقتی که بودجه میگیرن یک قسمت ذاتشان ترسایی تعریف نشده، جزئیاتش معلوم نیست، تقریبا تخمینی یک چیزی میگن، بعد از روی صحیح تعریف میشه و بسیار وقت میگیره و دوم فاکتور تخصصیش یا میخانیکیشی هست که پروسه تدارکات هم بسیار وقت میگیره. به صورت عموم منادر حدود 2 ماه تا 2.5 ماه را برای تدارکات وقت میکنن، اما بعض اوقات تدارکات 4-5 ماه را در بر میگیره و بعض اوقات هم سیومی که قراردادی اگران وقت غفلت میکنه. خب بعضی مسائل کمی بیروکراتیک ممکن شامل باشه، اما کلانترین فاکتوری است که خود پروژه صحیح تعریف نشده، دوم تدارکات زیاد وقت میگیره و یگان وقت یگان داز خراب داریم سالم کنیم.
بله سب لدخو طول خبرو سراسره، لیکن کال دول است میاشتیده که بیوانیم پروژه که حتی تلور میاشتی وقت و لگیجی چه تدارکات و نور مسائل و بندی، لیکن بیا هم کال تلور میاشتیده او اکثر و وزیرانو شده نن هم دری سال به اعتماد شول اویا فیصد بودی چنه و مصرف کرده. استاسو په نظر ام دو غستون زو تا پاپام سره چه وزارتونه لری دی ولسی جرگه پریکره څنګه و مناسبه و پزای و
ما پکره دی ولسی جرگه معیار دی تعمیل دی بودجه لپاره دیر ظالمانه ده، هیچ تخنیکی توجیه نلری. دا دومره کلونه سی مداغه تیر 15 کلو که حکومت هیچ کله اوسط دی بودجه مثلا 80% نده مصرف سری، وقتی اوسط دی بودجه مصرف اویا نه تنظیم پیتم نه لیدر زندگی ته او ته حد اقل و ته اویا گدی دا هیچ تکنیکی توجیه نه لري، یعنی حد اقل باید له اوسط نه چیته وسی کی بل دا سی باید په شروع دی کال کې ولسی جرګه ورته وایي چې خا دغه ستاسو بودیجه ولا خو که چېرته داسې 50% یا 50% یا 50% نم کم مصرف که په هغو صورت سره موږ تاسو ته اجتضا کوو، نو د اول نه به ورته هغه یي معلومه یي. دا په ډېر اندازې پورې ارزف دي هغه ښکاره کوي دي قوه اجراییه. اصلا رئیس جمهور په هېڅ نهو دي، وزیر دفاع هم صد نه کوي، هغه فقط خپل بار په بل چا باندې سباله یي په داسې حال کې چې د تدارکاتو مسؤلیت خو بیا هلته په ارګ کې دی. زما په عقیده نه دا زیاتر سیاسي شیان دي، کله کله بدبختانه د افغانستان په حکومت کې دغسې دی چې رئیس جمهور غواړي ځان د یو وزیر نه خلاص کړي
بغاسه مسائل تاسو هغه دا مسله ډاکټر سبهدی، یعنی لټیرو 15 کالو رئیسی هم دغه مشکل موجود دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه، ولی حکومت اساسی حل نه پیدا کوي په خپل په د اجرای قوای ولی مشکل نه حل کوي؟
ولا ما مخکې وویل چې فکر کوم دا تر اندازې پورې د پارلمان غوښتنې په بعضې حالاتو کې غیر مشروع دي، غیر تخنیکي دي، او حکومت هم څه د رهبري نه ښکاره کوي. نه هغه وخت چې موږ په حکومت کې مو په تېرو کلونو کې دومره ډېر شی نه و، د اخرو 2-3 کلو دي کاری په پخر جو کلو کې دا یو مشکل څه دره پیدا سره په دې په باندې باندې او دا اوس هم ډېر ما پخیدا bale mana غي نیولې د غي نیولې مکمنه دا په خپل نشان دی د حکومت تقریبا د خپل حقوق ته ماري او نه دی بل چا او ته معلوم دی بي جای گذشتي دلته په دغه ساحه کې پارلمان ته بي جای گذشتي او پارلمان سرن یو یو وزارت ته ټول 50,000 یا یو لک ډالر هغه لري انکشافي بودیجه لري، دغه یو لک ډالر مثلا بیا زره مصرف کړي دي، هغه ښه وزارت ته ښه اجرات کړي، یو بل وزارت ته 300 میلیون ډالر بودیجه لري او هغوی 200 میلیون ډالر مصرف کړي دي، هغه په جمله دي بیکاره او کړي دي. دا یو بې معنا هغه دی معیار دی. نه پارلمان صحیح کې پیږي او نه حکومت صحیح کې پیږي. یو ګډوډي ده په صورت کې موږ په دولتداري کې افغانستان کې ډېره غټه ګډوډي.
خب یک سوال آخر از شما میکنم، باز از شما رخص، یعنی وقت شما ضیق است. یک سوال آخر ایست که اصلا مردم تو فکر میکنه که در وزارت خانه های مختلف وزیر صاحب ها اینا به اساس مسلک و تجربه گپانی به اساس قراردادها و قومی و خیشی و مذهبی قسمی مسائل انتخاب شدن، یا میگن این کارا را نمیتونن. اینا در چندین سال که ای کار شده است، چرا بازم عین مسئله ادامه پیدا میکنه؟ سید
خویم ما فکر میکرم واقعیت داره و خصوصا به این حکومت فعلی و زیادتر واقعیت داره. این حکومت، این کابینه بسیار جنبه تخصصیش بسیار پایان است. یعنی من فکر میکرم که حکومت باید خجالت بکشه که به این اندازه جنبه تخصصیش پایان است. ملحوظات قومی است، ملحوظات سیاسی است، چی بگویم، حتی ملحوظات بدتری از او است که من جرات نمی کنم، اخلاقا جرات نمی کنم که حتی از او صحبت کنم. به اینجا حکومت داری ما به قهقرا رسیده. متاسفانه بعد از 15-16 سالی که توقع ما این بود که حکومت داری ما در منطقه بالکل نمونه شوه، بالاخره به حالت قهقرا رسیده.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب انوارالحق.
تشکر صاحب.
اوس په د خپلو دوه نورو میلمنو ته راوګرځو. د آشنا پوهنتون استاد، البته د اقتصاد پوهنځي استاد رحیم الله صافی، او همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. لومړی صافی صاحب، په دې منځ کې چې ډاکټر صاحب احادي خبرې کولې، یو اوریدونکي غلام سرور لیکلی دی، دی وایي وی ځینو وزارتونو په اړه خو څه نه شم ویلی، لیکن د بهرنیو چارو د وزارت په اړه زما پوښتنه دا ده چې د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو هیوادونو کې سفارتونه لري، او اکثره سفارتونه په کرایه دي، خصوصا د سفیرانو او ډیپلوماتانو کورونه په لوړو کرایو باندې نیول شوي دي. نو دا خو ډیر اسانه کار دی چې د سفیرو او ډیپلوماتانو لپاره کورونه پې واخیستل شي، چې په آینده کې هم د افغانستان لپاره پیسې وسپمیشي د دې طریقې په دیار سوست.
زبته غلام سرور په جواب کې ووایم چې کله چې بودیجه تعینیږي، هغه مربوطه وزارت مخکې د مخکنه په خپل پیشنهادات لري، او غوی مشخصا دا پیشنهادوي چې موږ په خپل انکشافي بودیجه باندې څه کو، موږ څه پروګرام لرو. کچیرته مثلا وزارت دا په داسې یو پیشنهاد کړی وی لکه غلام سرور چورته متوجه شوی دی او مصرف کړی و، ښه خبره به وه. خو دا چې هغوی دا پیشنهاد نه دی کړی، بودیجه د مشخصو نورو پروژو لپاره منظوره شوې وه، هغه متاسفانه نه ده مصرف کړی. نن دا د موږ ولیدل چې متاسفانه د ولسي جرګې اعضا او د پارلمان غړیو هم په هکله باندې د اعتماد د سلب فیصله وکوله. دا خو د هر وزارت د انکشافي بودیجې لپاره خپل پروګرامونه او خپل پلانونه لري. که وزارت خارجه دقیقا تحلیل ولري، ارزیابي د دې خبرې ولري چې آیا هلته مونږ ځایونه واخلو، دا به په اوږده مدت کې مونږ ته مؤثره وي، او یا دا ده چې زموږ سفیران هلته په کرایو واوسیږي. که دا بدیل انتخاب شي چې مونږ په ټولو هیوادونو کې چالته مونږ ورسره اړیکې لرو، زموږ سفیران هلته موجود دي، مونږ هلته ځایونه اخلو، په دغسې شرایطو کې چې اوس فعلا مونږ قرار لرو، دا به مشکله وي، ځکه زموږ اقتصاد به په هغه کچه باندې نه وي چې په هر ځای کې مونږ ځایونه اخیستي وي. ولی مشخصا ورور ته زه باید ووایم چې نن چې د وزیر نه د اعتماد رای واخیستل شوله، هغه په دې بنا واخیستل شوله، دوی چې د انکشافي بودیجې لپاره کوم پلانونه درلودل چې موږ یې مصرفوو، هغه وزارت ته ورکړي وو، د وزارت مالیې نه هغه کوم منظوري اخیستې وه، هغه یې نه دي ترسره کړي. او وروسته دې نه چې دوی ته بودیجه منظوره شي، د مشخص پروګرام لپاره منظوره شي، دوی بیا په قانوني او تدارکاتي شکل باندې نشي کولای چې هغه په بل مورد کې استفاده کړي، او مشکله به وي ورته. نو که وزارت دا مناسب وګڼي او د دې دقیق ارزونه ولري، او بیا ورته پلان کې پر روانو کلونو بودجو کې، بد خبره نه ده. خو دا په دې صورت چې او په هغه وخت کې چې وزارت دقیقه ارزونه د دې مسلې کړې وي.
بله تشکر. تینگار صاحب ده یه آخر یک اطلاعیه از طرف ریاست جمهوری بخلم راه شد و ده او گفته شد که پول بدون اصلاحات به مصرف نمی رسد و مسائل دیگر هم یاد کردن که باید شفاف باشه و دیگه باشه و دیگه باشه. صاحب این شما چه قسمی بررسی میکنین؟ اگر در هر مسئله اصلاحات هم با نشه و شفافیت هم با نشه و خب باز هم بودجه مصرف نمیشه نیست، از یک طرف میخواین مصرف کنن از دیگر طرف مصرف نمیخواین بکنن، این چی تو گپ هست؟ این
تقاضای دونرها بوده آدم کنفرانس اخیری که هم چی بودن یه پولی که وعده داشته و کمک وعده کردن و نمای شرط گذاشتن و یک کنفرانس قبلی از این هم همونطور شرط گذاشته بوده هر پولی که به افغانستان داده میشه باید او به طور شفاف مصرف شود، یعنی جای مصرفشان به جای معقول باید به مصرف برسن، اصلاحات آورده شود، تایی آورده نشود، کمک ها صورت نمیگیرند، یعنی کمک های وقتی قبلی شده بوده یعنی پولی بعد آورده واری بوده و این اصلا معلوم نبود، پروژه ها خیالی وجود آمده و در روی کاغذ وجود داشتن و در عمل اصلا وجود نداشتن و جهان متوجه از این گپ شدن که پولی که میرن هر قدر پولی که وجود به افغانستان کمک بکنیم این غرق میشه و نتیجه ایش معلوم نمیشه، بنا ان پول یک کمک مشروط وعده دادن
همینجا. بله تینگار صاحب، یعنی که در این عدم مصرف بودجه یک میخانیزم کنترل از طرف جامعه جهانی هم دست داره یا نداره مستقیم؟
بالکل یعنی جامعه جهانی هم به این باور شدن که از این باید پولی که در افغانستان به عنوان کمک سر حاضر میشه و وابسته به اصلاحات هست و وابسته به این هستن که به طور شفاف مصرف شد.
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمانلاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د انکشافي بودیجې د نم مصرف کېدو په عواملو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس ښاغلی رحیم الله صافی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او له تاسو هیله کوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د تلیفون شمیره 0909-203-5540 بل شمیره 0909-202-505 د افغان بیسیم داتا سواتل شمیره للاری اسمس یالان پیغام راستولی شي او په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده.
بله یک شنونده ده خط است. بله شنونده ایز بفرمایید.
مرحبا نظر تر تاسو سره تاسو قدرمن او ملمنو ټول ته لاندې کوم زما څنګه دره د کوم بوید د دې مثلا انکشافي بوید زیاده واجب بوید زیاده مثلا دا چې مثلا کله حکومت ته نه دا هم ولا څه نه کوي مثلا تاسو زیاتره چې ضرورت لري او بل څه نه زما دا د مثلا د کوم وزنان دې څه دا کوي آیا نو دې چې کوم هغه چې بوید زیاده مطرح کړي د دې څه دا څه نه کوي د تاسو شفافیت څومره او کوم څه نه درې مو څه نه زما دا او مثلا چې زیاتره به کوم هغه وزارت نه
درست. ډیر زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم شته، مهرباني کوئ.
السلام علیکم، مې خبرې کوم د کابل نه.
بله مهرباني.
څنګه دې چې دا محترم وکیټر چې دا چې او پیپر خپل نیولا دریز نیولا دې او سره دې چې موږ په مکابینا جوړېدو کې کومه مشکلات ولیدل په اولای اوایلو کې او زمين کې یعنی وو چې استابان چې څنګه دا کېدل انتخابېدل او بیا یې راخېستل دا یو غټ مشکل او غټ پلان موږ مخکې بولې که اوس بیا هم بیا زوم کړه کې بیا دا مسله راشي دا اوله سفر وزیران چې سم به اعتماد کوي نو دا مشکل سره به بیا موږ مواجه یو بیا به حکومت ټول هغه خپل انرژي خپل فکر په پام دی باندې مصرفي چې بیا به کابینه جوړه خل په انتخابي بیا دې خاصه تر موږ خو الحمدلله حکومت لرو په یو وخت کې چې دې خپل باندې بیا سره ته وخت نه راځي دا موږ په یو غټ جنجال باندې یو غټ مشکل باندې مواجه شو او په زمين کې دومره خبره درېمه خبره نن دا هم ده چې وزیر صاحب خو انتخابي بودیجه نه مصرف کړی نه ده نو دغه اغي خو به سلبي اعتبار شي د پارلمان طرف نه خپل پارلمان د بودیجه نه دغه اغي طرف وڅوکي دغه او د ذات شي دا
ډیر زیاته مننه حمیدی صاحب بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله بفرمایئ
عرض سلام دارم برای شما و میهمانای محترم
بله خوش آمدید سلیک صاحب از طریق اسکایپ
سلامت باشین به شما و میهمانای هستم سلام دارم من یک دو سوال دارم آقای نظر امیدوار هستم میهمانا با جواب
بفرمایید
دقیق هیچ کدام ما شک ندارم که کل مردم افغانستان میفهمه که چی میارا در تعیینات در افغانستان نقش داره کدام میارا میارای سیاسی میارای شناختو شما ذکر کردن قبلا که تخصص وجود نداره یک اپم ده حالا من دو سوالای می است از میمونای محترم که در مصرف بودیجه کدام میارا مشخص تر توضیح بدن که این میارای بین المللی مد نظر گرفته میشه یا کدام میارای محسوسی هست که از نگاه تکنیکی که اگر سرش بس شود که ایره شنونده های محترم بفهمه و ای کسایی که میفهمه باید از در مورد از این نقد کرده بتانن نظر داده بتانن که بساس این میارا بودن نشده و سوال دوم من این است که این مسیر سیگار بسیار مطرح بود که اینما قدر پولای زایی شده را جلویش میگیره و از این قبیل گپا آیا مسیر سیگار هم در این عدم مصرف بودجه افغانستان کدام نظر خاص داشته یا نداشته اینمی دو سوال داشته
تشکر زیاد مننه کوروادان یا وردون که بل مخلو بیا وردون میلمانو تا میرابانی کنسیب
بفرمایید
سلام علیکم سلام علیکم تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته خیال محمد خیرخوان د پروان نه
مهرباني خیر خواسه
ورځ ما خو البته پښتنه نه ده نظر ده زما په نظر سره مونږ او تاسو باید د ولسی جرګې هرې پریکړې ته احترام ولرو ځکه دا د ټول ولس نمایندګان دي نن چې دا کار یې په وزیرانو باندې وکړ دا زما په نظر ښه کارو ځکه چې زمونږ په هر اداره کې کمی وګوره نسبت نورو هیوادو مونږ هر کې کمی لرو او د وزیرانو بودیجې نه مصرفولو ته چې وګورې دا ډېر ښه کار وکړه او دې ته باید مونږ ټول افغانان احترام ولرو
ډېره زیاته مننه کوروادان اوس میلمنو ته زه خو یو څو پیغامه هم چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمېرې له لارې را رسېدلي محمد فهیم ادیب وایي د وکیلانو له لورې د وزیرانو استعضا کول په دې خاطر چې بودیجې نه ده مصرف کړې په دې کې دا مسئله هم رول لري چې وکیلانو ته پیسې نه دی ورکړی شوی زمان عمر خیل له زابل څخه وایي وای زما په نظر دا بودیجه سمه نه ده مصرف شوی علت یې دا دی چې وزیرانو پکې ګټې نه درلودې حمیدګل غزنفر الکوزی له شیخ زاید پوهنتون څخه لیکلی دی وای کوم وزیران چې پیسې نشي مصرفولی باید چې له کاره لري کړی شي خیر دی حمیدی صاحب سوال خصوصا په دې ارتباط چې د اندیشنې درلوده چې دا کابینه په څومره مشکل سره جوړ شوه اول دی دولت دوه مشرانو اختلاف او بیا وروسته ولسی جرګې د اعتماد رای نه ورکولې اوس چې دا وزیران لاړ شي بیا به هم دغه یو مشکل ایجاد شي بیا به هم دولت یا حکومت فلج شي که استاد صفای تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ تاسو څومره موافق یاست چې بیا به مغسی جنجال رامنځته شي او که فکر کوئ چې ولسی جرګې د کسان په حق سلبي اعتماد کړی دي او که تکړه خلک ور معرفي شي په اسانه به ومني او اعتماد رای به ورکي
دا چې نن ولسی جرګې کوم عمل وکاو زما په نظر باندې خو د هغو وزیرانو سره چې نه یې مصرفی بودیجه او خدمات نه ارزه کیږي باید همداسې عمل وشي ولی آیا دا د مسلې حل دی که نه دا ډېر عمده پوښتنه ده زه فکر کوم چې د مسلې حل به په دې نه وي چې موږ یو کال یا یو نیم کال یا دوه کاله یو وزیر کار کوي هغه بیا استیضا کوو هغه بیا سلبي اعتماد کوو بیا بل وزیر راځي او هغه بیا یو کال نیم کال کار کوي زه فکر کوم چې مسالې حل په دې شکل باندې نشي رامنځته کېدلی که نن د ځینو وزیرانو پښتنو جوابونو ته که موږ متوجه شو هغوی دا ترکیز کوو چې زه چې راغلم دا قراردادونه شوي وو زه چې راغلم دا قراردادونه امضا شوي وو په دې قرارداد کې زه مطرح نه وم زه پکې شامل نه وم دا مخکینی وزیر کړی وو نو دې کې شک نشته چې بل وزیر راځي هغه به وایي چې دا مخکینی وزیر کړی وو دا د مسلې حل نه دی د مسلې حل لکه صدیقي صاحب چې غوښتنه دې وکوله چې آیا داسې دې لپاره څه معیار باید وجود ولري یا ونه لري زه وایم چې یو واحد شفاف میکانیزم او سیستم د بودیجې د مصرف لپاره د هر سکتوري او غیر سکتوري وزارت لپاره دا رامنځته کول پکار دي چې دغې سیستم پر اساس باندې دوی خپله بودیجه مصرف کړي. او که سیستم ګوري نن بعضی وزیران صاحبانو که تاسو ورته متوجه شوي وی هغوی د انکشافي بودیجې چې تقسیمه کړې وه ویلې چې اختیاري او غیر اختیاري بودیجه چې اختیاري هغه ده چې دوی په لاس کې او غیر اختیاري چې نورو ډونرانو هغوی کې دخالت درلوده. په دغه شکل باندې که پروسه مخکې ځي لکه حدیث صاحب چې ورته اشاره وکوله چې اکثره دا انکشافي بودیجې په تخمینی شکل باندې اټکل کیږي او بیا رامنځته کیږي او بیا د نه مصرف جنجال رامنځته کیږي، که دلته شفاف واحد او په تجربو استوار چې د نورو مملکتونو نه لکه رئیس جمهور چې په تیرو ورځو کې ورته اشاره کړې ده چې ځینې ډېری هیوادونه بعضې هیوادونه چې هغې شمېره ذکر کړله چې د بودیجې د نه مصرف سره مخ دي، د هغوی تجارب کوم چې بودیجه په مؤثره شکل سره مصرفولی شي د هغوی تجارب اسې نه خو د افغانستان دا سیستم داسې ده چې د مشاورینو هیڅ کمی نشته. دغه مشاورین دغسې سیستمونه او دغسې خلکو کانفرانسونه ایجاد چې په مؤثره شکل باندې یو واحد شفاف میکانیزم رامنځته شي او دغه میکانیزم پر اساس باندې بیا د وزیران جوابګوشي سیستم ته او وکیلانو ته، او دوی به هم په مؤثر شکل باندې وشي کولی د هغوی نه پوښتنې وکړي چې یوازې د بودیجې مصرف د خبره یو ځای مطرح کیږي، بل دا چې بودیجه په څنګه په کم ځای کې په څه شکل مصرف شوې ده دا بل سوال دی چې متاسفانه یوې طرف ته موږ ډېر زیات متوجه یو، بل طرف هم د یاده وځي په ځینو مواردو کې چې هغه هم مهم دی که موږ میکانیزم ورته جوړ کړی وي نو بیا کولی شو چې دا مسایلو ته مو ښه جواب درلودلی اوسیږي. یو ورور د دې پوښتنه وکوله چې بخښنه غواړم، ورور پوښتنه وکوله چې کله چې دغه بودیجه تعینیږي د خلکو نه پوښتنه کیږي که نه؟ د دغه جواب کې زه خلاصه یو هغه تشریح کوم ډېر په مختصر الفاظو کې چې اول دا دی چې د بودیجې سقف د وزارت مالیې نه تعین کیږي. دغې سقف نه لاندې خپل مربوط دا وزارتونه دغې سقف ته په کتلو سره خپل انکشافي پروګرامونه طرح او ډیزاین کوي چې د دغې طرح او ډیزاین کې د خلکو نظر د دوی خپل تحقیقات ارزونې دا پکې دلته راتللی شي. بیا د هغې نه وروسته چې کله خپل وزارتونه خپل انکشافي پروګرامونه مطرح کړي او بودیجه ورته وټاکي بیا د توحید لپاره خپل وزارت مالیه ته ځي، بیا وزارت مالیه د وروسته توحید کوي، بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې کوي، وروسته د شورانو د وزیرانو د شورا د تایید نه پارلمان ته ځي، بیا پارلمان منظوروي، ولسي جرګه او مشرانو جرګه بیا د رئیس جمهور توشی ته ځي. دا یو خلاصه تخنیکي تشریح و چې هغه ورور ته مې ورکړه.
بله تشکر تینگار صاحب. شما خو استاد فاکولتی اقتصاد هستین، ما دیگه یک شاگرد وری هستیم. به هر حال سابق یک دو اصطلاح بود، انکشافی و بودیجه عادی، حال اختیاری و غیر اختیاری هم یک چیز دیگه هم علاوه شد، خوب سر مردم یک قسم گدوت خواهد شد. خوب شما سوالا را اگر یادداشت کردین صاحب، اگر جواب بدین بعضی سوالا، خوب مثلا آقای سرش که راجع به معیارا گفتن او سوال شد، بله در مورد سیگار سوال داشتن، بفرمایین صاحب.
اگر سوال های اخیر تن چیدن، چون من وقت ما بسیار زیت است، سوال ها در مجموع همی که سوال کردن امیره ما جواب میتنه، کدام سوال باشه دیگه هم متبادر از سوال کنی، باز با وقت ما چه میشه، چون خبرن هم 15 در خبر گفتن.
بله
یکی خو یا مسئله داده چه یا اصل دیده علانیتی بودی جسازی پر همه علانیت بودی جسازی پر دی معنی دی چه ترڅو چې بودیجه پارلمان ته ځي او رایې اصلي تصویبیږي یا توشیې ته ځي، تر هغه وخته پورې خلک دا حق لري، ولس حق لري چې په اخبار کې، رادیو کې، تلویزیون، اطلاعاتو جمعي له لارې د هرې ممکنې لارې نه دوی خپل انتقادونه، پیشنهادونه او دعوې ورسوي. او بله خبره دا ده چې دا عادي و انکشافي بودیجه، بودیجه اصلا اصلي بودیجه په نامه یادیږي، چې بیا دا پر دوو برخو ویشل کیږي، چې یوه یې دغه د عادي بودیجه ده، بله انکشافي بودیجه ده. او خپله وزارت مالیه د ځانه یو پالیسي لري، یو سیاست، یو پالیسي، او موافقه پالیسي هغه ده چې له اقل عادي بودیجه له خپل داخلي عوایدو نه پوره کړي، خو که انکشافي نه شي پوره کولی یا کېدای شي کومک قرضې ته لارشی.
بله همینجا تینگار صاحب، تینگار صاحب محترم، استاد محترم، همینجا یک مسئله است. خب این کل چیزا بگویم صحیحسته، اون تا یک مشکل تجربه جهانی را اگر ما در نظر بگیریم، در تمام ممالک که رشد کردن احزاب سیاسی بسیار رول عمده داشتن و اونا پلانای خود طرح میکردن، باز با مو شعارا میامدن انتخاب میشدن، باز می نظر به قانون دولت و سیاست اقتصادیش مسائل حل میکردن، بسیار راه را قطع کردن. منتها در افغانستان این یک قسم مشکل موجود است، برای اینکه صدها نفر، صدها جنگسالار، صدها آدم و با قدرت و با آبرومند است، اینا هر کدام از خود یک سیاست اقتصادی تگپام ندارن صاحب. اینی گدودیا باعث از این نمیشه که مثلا در میال ازق تیر نشه، یک رئیس جمهور داریم که در مسائل اقتصادی بسیار وارد است، اما در اطراف و اکنافش کسایی است که او پلانا را عملی کرده نمیتونه. نیست از این نقطه نظر راه حل چی است؟
سوال در اینجای سوال خواهزار و حکومت خودشان اینمی زمینه را برشان مساعد نکده که عذابی قوی و نیرومندی به وجود به متاسفانه که اصلا به گیرا را باز میشید از اینه که در عذابی خورد و ریزا و کوچکی که اصلا نقش و رول ندارن و رول بازی کردن نمیتونن. اینمی بایش ازی شده که اینمی مشکلات هنوز هم دامنگیر افغانستان باشه که جنگ سالارا و قاتلین و چه کاشکبرای مواد مخدر و مافیا نقش داشته باشه و یه دریجه نه تنها افغان ها.
بله تینگار سیب محترم، شما یک اپ دیگه سیب امی در دیگه من مالک، اگر یک حزب کار صحیح نتانه، بودجه را مصرف نداره، مردم در انتخابات او را جزا میتن، میگن شما بفرمایید دیگه، حال یک حزب بی بی آی صاحب. حال در افغانستان ما در این 15 سال خود شما صحبت میکنیم، یک ملامت موجود نیست، کل دنیا میگه افغانستان غرق فسادی داریست، یک نفر فاسد پیدا نمیشه صاحب. یعنی گناه در کجا صاحب؟ گپ در کجاست که گناهکارا در کجاست؟
گناه هم در افغان، گناه هم از افغان ها هست و هم از دنیا، از هم از جامعه بین المللی، به خاطر از اینکه اصلا افغانستان همه جامعه جهانی بی‌ظرفیت ساختن. ما به این باور هستم که یعنی در اول در امیتیزا که ما چون اداره از هم پاشید 40 سال 35 سال جنگ داشتیم، افغانستان تمام چیزایش رو بربادی رفتن، یک تصمیم درست و معقول و شگرفته نشد از مفتدایی که اساس دولت معقد و انتخابی و مثلا بعد از اون انتخابی میماندن، همین زمینه را به نزی مساعد کردن که باز هم جنگ سالارمان داشته باشه، باز هم مافیا رول داشته باشه و مافیای داخلی جمع مافیای بندی دستی هم یکی کردن و اصلا به امینیت و یک کار نکردن که بر افغانستان ما یک اداره قبر شاید و باید و لازمی داشته باشیم. اما اداره که از بین رفته بود، از هم پاشیده بود، نه در اطراف و در ولایت داشتیم و حتی ما به جرات گفته می کنیم که به مقوم واقعی کلیما یک اداره واقعی در شهر کابل در پایتخت افغانستان هم وجود نداره و در پالوی از او عذاب اصلا ما به یه باور هستیم که جامعه جهانی اصلا برای جا نقش قائل نشدن و برای جا زمینه مساعد نکردن و همیت متلاشی و عذاب خورد کوچک و بسرها یا به ده ها حیز باید وجود می داشتن. یعنی در روی او هم مرحبت است، دوم خود افغان ها مرحبت است که افغان ها هم از اخی سلیم کار نگرفتن، دل نسختندن و همین که من میگم تنها متخصص کافی نیست، در دوره اولی کرده، دومی کرده و حتی حال هم بعضی از متخصصین در حکومت موجود بودن، ولی در پالوی متخصص بودن یا مسلکی بودن این تنها شرط نیست، شرط اساسی در پالوی ازو همین که یک آدم ملی باشه، به منافع ملی ارزش قائل شد، منافع ملی در طاق بلندش باشن، که متاسفانه هر کسی که ایجا آمده به نام عنوان متخصص و مسلکی و چی، ولی ما اصلا به فکر عزیز بوده چطور جیبای خود پر
بکنه. دکتر صاحب تینگار عزیز یاد پیش نریم که گپ خراب خواهد شد. دکتر سید محمد تینگار، استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، از شما خیلی خداحافظی میکنیم که بله. وقت کم داریم،
دیر از یاد همانه نزم منانه در تخیه کام استاد صافی ترازو. استاد صافی یواوریدون که ویل وی چا چه بودجه مصرف کرده نده، انکشافی بودجه تی اشاره ده، وی اغا ولسی جرګه سلب اعتماد کوي، خو د دې پښتنه نه کوي چې شفافیت څومره که د پښتنه د پدې ډول مطرح کو چې آیا دا ډیره مهمه ده چې چا پیسې ډیر نه دي مصرف کړي او که دا ډیره مهمه ده چې چا فساد کم کړی دی او که چیرته ټینګار پدې وشي چې خامخا باید انکشافي بودیجه وزارتونه مصرف کړي، ممکن پیسې ضایع کړي یا په داسې چارو ولګوي چې هغه په درد نه خوري، نتیجه به دا شي چې پیسې به ضایع شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
یو خو نن چې ډیره کمه اندازه ما د وزیرانو د استیزا مراسم ولیدل، په ډیر تاسف سره باید زه دا خبره وکړم چې اکثر وکیلان په خپل منځ کې سره مصروف او خپل بحث کوي، په آخر کې یا شین یا سور کارت پورته کوي. دا ډیر د تاسف ځای و او د شورا چارې چا پر مخ بولې غسوزه له د ستیج نه پیغږم وکړو چې جناب وکیل صاحبانو خپل داخلي ډسکشن او داخلي جارو بس کم کوي او د وزیر صاحبانو د خبرو ته غوږ شي. ما چې لیدل اکثریت د شورا اعضاو په دقت سره د وزیرانو خبرې نه اوریدلې او په آخر کې زه نه پوهېږم چې په کوم شکل چې یو څوک دقیقه د چا خبر وانه وري د هغې د رد او یا د تایید لپاره څنګه رایه.
صافي صاحب خوب موضوع را یاد کردین. صافي صاحب محترم استاد، قبل از اینکه ما به برنامه آغاز کنیم به بعض از وزیر صاحبا تلفون کردیم، گفتیم اگر شما آرزو دارین بیاین نظریاتتان ارائه بکنین که راضی هستین از این تصمیم یا نیست. یکی از وزیر صاحبا به ما گفتن که ما یا وکیلای ملت هستن یا تصمیم گرفتن، اگر به ما بگوین که کار که کار میکنیم، که بگوین که نکو نمیکنیم، اونا در تقدیر خود راضی هستن. صاحب خوب یکی از وزیر صاحبا یک گپ زدن، از او خاطر خوب موضوع را یاد کردین و ملت خود در تلویزیون وکیلای خود میبینن، باز در آینده بر از او جزا نخواد دادن، مردم باز انتخاب نمیکنن دیگه بازی وکیلا را.
ای کاش که جناب نظر صاحب آموت شوه مردم درباره از اینا دقت بکنه. امروز روی از اینا را از طریق تلویزیون ها و از دیگه منابع تعقیب بکنه و اینا ببینه که آیا وکیلایشان مسلکی، تعهدی، ایمانی برخورد میکنه یا نمیکنه و بر اساس امور رای بتن. رای یک امانت بسیار بزرگ هستند که ما در قبالشان مسئول هستیم، در روز آخرت از ما پرسان میشه. ما از همه شنوینده هایی که همه علی فعلا صدای ما را میشنوه، امروز از وکیل صاحبایی که بدون از به دقت امی استماعی را نمیشنیدن و به اصطلاح امی وزیر صاحبایی که پروگرامای خود را تشریح میکردن گوش برشان نگرفته بودن، در اینده ها امرایشان محتاط باشه. متاسفانه موضوع دیگه طرف نره، وکیل صاحبایی که طرف پارلمان متاسفانه در جامعه ما را پیدا میکنه، شاخص ها و ابعاد دیگری را داره. در پالوی بجای از این که باید مسلکی بودن، متعهد بودن و دیگه معیارهای وطن دوست بودن، این معیارها پیش مردم قرار می داشتن و به این معیارها مردم را انتخاب می کردن و طرف پارلمان اونا را پردا می کردن. متاسفانه معیارهای دیگری هستند که اونا پیش مردم مطرح شده و بر امو اساسا مردم انتخاب میکنه و طرف پارلمان را پیدا میکنه. و درباره از این که در اصل سوال جواب مختصر داده باشم، بله، با امو اندازه ای که مصرف بودیجه مطرح است، از او کده بیشتر موضوعی از ای که بودیجه در کجا و چه قسم مصرف شد، ای هم مهم است. در کدام پروگرام مصرف شد، آیا پروگرام مؤثر بود نبود. مثلا ما یک پروژه را برام اندازیم، فردا او پروژه مؤثر نیست، کارا نیست، از کار میفته. آیا ای پول ملت که دو راستا مصرف شده، آیا وزیر کامیاب است؟ نه، به نظر ما اصلا کار خوب نشده. بله. یعنی بناهن اردو طرف بسیار مهم هستن.
یو بلا موضوع چه دیخ پروانی ورستی شی بوتا نزدی شی، شاید پا دیخ پروانی که دی عادی او انکشافی بودی جی او دار از اختیاری او غیر اختیاری بودیجه یادونه وشه، شاید دیو شمیر اوریدونکو په ذهن کې سوال پیدا شوی چې له انکشافي بودیجه نه منظور چه ده، له عادي نه چه ده، او له اختیاری او غیر اختیاری نه منظور چه ده، که په لنډو ټکو ورته توضیح کړئ.
عادي بودیجه هغه ده چې مونږ د هر کال کې په واحد شکل مصرفو، د مامور معاش، بعضینو کې د ادارې مصارف، د تعمیراتو کرایې او دغه نور موارد چې په عادي شکل باندې مصرفیږي او دغه لاچار یو چې هغه باید ورکو. مثلا د مامورینو تعداد مشخص دی، معاشونو چاغی ته په اصطلاح د معاشونو د مامورینو معاشات دي، د ادارې خپل داخلي مصارف دي، واړو روزمره مصارف، دغه د عادي بودیجې لاندې راتلی شي. په انکشافي بودیجه کې د وزارتونو هغه موارد شاملېږي چې هغه په حقیقت کې عامه خدمات وړاندې کول دي. مثلا د فواید عامې وزارت یو سرک جوړی، دا د دوی انکشافي برنامه لاندې راځي. د معارف وزارت یو مکتب جوړوي، یو تعمیر جوړوي، یو سیستم رامنځته کوي، یو ډیټابیس رامنځته کوي، نصاب تقویه کوي، دا د دوی انکشافي بخش دی. نو مثلا نور وزارتونه دغسې. نو فلهذا اختیاري او غیر اختیاري چې نن ماته ډیره جالبه وه، هغه د وزیرانو د خبرو نه داسې ده چې اوس موږ متاسفانه چې زموږ ډیره بودیجه ډیری بودیجه په ډونرانو باندې تکیه کوي. نو ډونران یو خدا ده چې مطلق وزارت د بودیجې د مصرف کامل صلاحیت ولري، هغې ته دوی اختیاري ویلې، او دا چې د مکمل د بودیجې د مصرف اختیار نه لري، بلکې ډونر په یو لوړه فیصدي سره یا په 50% فیصدي سره د وزارت کار کوي، هغې ته دوی غیر اختیاري ویلې. هغه په دې معنی چې ډونر پکې خپل هغه ویلی شول پې چې دا دلته مصرف یا مصرف نه شي، هغوی د هغې لپاره کوم اساساتو ته څه ته ضرورت درلود هغه ورته نه دي تکمیل شوي، فلهذا هغوی هم د دې مورد منصرف شوي.
همینجا استاد محترم، بله استاد محترم، د دیگه ما مالک تر مردم بسیار آگاهی می داشته باشد، در افغانستان به نظر شما معلومات کافی ارائه میشه یا نمیشه که بودجه چطور مصرف میشه، به جایش میرسه یا نمیشه؟ به طور مثال کسر بودجه در هر دولت اعلان میشه که مثلا این کسر بودجه داشتیم و مچه مازاد صادرات داشتیم که مچه مو داشتیم ای داشتیم، مخصوصا از سر مسئله کسر بودجه گپاس بی معلومات دقیق ارائه میشه یا نمیشه به مردم، به دانشمندا، به ادارات، فاکولته ها؟
همچون که ما در بسیاری از موارد مشکلات داریم، این مورد هم، این آگاهی هم از اون مشکلات ها بیرون نیست. این هست مردم آگاهی نداره از این که بفهمه که واقعیت مثلا بودیجه چی است، چی قسم باید مصرف شوه، بودیجه عادی چی بود، بودیجه انکشافی چی بود، ملت چی داشتن چی نداشتن. آگاهی عامه متاسفانه وجود نداره و مردم این مسائل را اصلا متوجه نداره. اگر داره و توجهی از اونا و دیگه طرفا سوق داده شده، ولی با موارد اساسی در هیچ اساس و در هیچ جای به شکل اساسی که باید مردم از او با خبر باشه، ای با خبری صورت نمیگیره.
ډیره زیاته مننه د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی رحیم الله صافی، همدار از د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار، او همدار از ډاکټر صاحب احدی هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
بله، و همچنان از همکارای ما که در تایه برنامه با ما میشه همکاری میکنن، چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ کوردینیشن به اصطلاح هماهنگی، وایس کاکل و ابراهیم مارون، آقای طاهر روشان، آقای خب بله آقای زدران، شمشاد زدران، آقای عبیدالله عبید یا رامین کاکل، اینا همیشه با ما تشکری میکنن که یک جان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناظرتان.
سرخ لمر بجا کل گلو نووی جوش بدی سندو ناوی بیا بدی پغار و کش رنگه دا میلو نووی راغ بدا سازو نووی بیا بدی وطن افسان دا دی جهان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور کور باید سلح در چورک با دشمنان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان گران افغانستان تا با بیرت مرش و دان کول ور بدین و شان کول ور بدین و شان کول افغانستان نور بلې د خوارانو کور وران د غریبانو کور نور بد څوک نه بولی د کندو یتیمانو کور وران د شهیدانو کور جوړ بدی وطن د عمرو چیر گریوان کور ول بدی نشان کور ول بدی نشان کور به د صلح در څورک و دشمنان کور.